ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم د وی وی ډیبر ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو سهار مو په خیر. نن جمعه د اکتوبر 28 او د تل میاشتې 28 نیټه ده. د ډیبر ریډیو د سهارنې خبری خبرونه په دې نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري. د پاکستان حکومت په پام کې لري چې د ملک د بجټ خساري د قابو کولو لپاره ملکی اساسي غاڼه کړی چې په دې کې باید د خیبر پختونخوا لوی لاري یا های وی غاڼه هم شامل وي. په دې معنی چې چیرته حکومت د قرضو په ادایګي کې پاتې راشي نو قرضې به د غاڼه شو اساسونه ادا کیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د ډزو د مبادلې رپورت ورکړل شوی دی. رپورټونه وایي چې یو وخت زخمی شوی هم ده، مګر دواړه هی ملکونه په رسمي توګه څه نه وایي. او لز ټرست چې صرف څو هفتې وړاندې د برتانیې وزیر اعظم ټاکل شوی و د خپل استعفا اعلان یې وکړ. بل هفته به د هغې په سیاسي ګوند کې بیا انتخابات کیږي. او اوس هم پوره خبرونه. په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په بجټ خساره د قابو موندلو لپاره مرکزی حکومت هڅې کوي چې ملکی اساسي غاڼه کړي چې پکې د خیبر پختونخوا لوی لارې هم شامل دي. اقتصاد پوهان وایي چې حکومت دیوالیه کیږي یا د دې اساسو په سر اخیستل شوی قرضې واپس نه کړي نو بیا قرض ورکوونکي ادارې یا هیوادونه کولی شي چې خپلې پیسې د دغه غاڼه شویو اساسونه پوره کړي. مگر د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي حکومت د سعودي نظام نه شرعي نظام طرف ته ځي او په غو کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي. رپورټونه وایي وزارت خزانه د پاکستان دوه بنکونو ته ویلي دي د بجټ خسارې د کمی د لپاره ملکی 15 لوی لارې غاڼه کړي. په دې لوی لارو کې د پېښور او نوخار جنرالي سړک، د پېښور کراچي لوی لار، انډوس های وی، ګوادر جیوانی روډ، بنو های وی او د پېښور او کوهاټ لوی لار شامل دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپلو خبرو پر لپسې په ټولنیزو رسنیو له رسوا کېدو وروسته سپریم کورت ته عریضه کړې ترڅو د دغه سې نورو ثبتو شویو خبرو په ټولنیزو رسنیو د خپرېدو مخه ونیول شي. په دې وروستیو کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو ګوندونو د نږدې ملګرو سره د ټیپو شویو خبرو په ټولنیزو رسنیو د رسوا کېدو وروسته پوښتنې راولاړې شوې چې دا خبرې څوک ثبت کوي او یا ریکارډ کوي او بیا یې څوک په سوشل میډیا باندې خپروي. د پاکستان په میډیا او سوشل میډیا داسې ګنګوسی هم لیدل کیږي چې غنی د عمران خان په ګډون د ځینو مهمو سیاسي شخصیتو پټي ویډیوګانې هم ریکارډ کړل شوی او وتلي خبريال حامد میر خو تر دې هدا ویلي چې دغه ویډیوګانو کې ځینې په خپل هم کتلی او هغه د اخلاقونه دومره پریوتی ویډیوګانې دي چې خبرې هم د کول وړ نه ده. د افغانستان د کندهار ولایت د سپین بولدک خار او د پاکستان د بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن سره نږدې د دواړو ملکونو په شریکه پوله د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوی او ځایي خلک وایي په ډزو کې یو ښځه زخمی شوی هم ده. دغه سرحدي جګړه په کلی شیخ لال محمد او نوی کلی کې شوې ده. د ځایي خلکو ترمنځ د افغانستان د سپین بولدک د نوی کلی په سیمه کې یو ښځه ژوبل شوی چې پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو د ډزو په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د پاکستانی سرحدي ځواکونو یو سیمه ایز مشر د نوم نه ښکاره کولو په شرط وی وی ډیوا ته د جګړې پخلی کړی دی. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس اطهر مین الله ویلي امریکي او د نړۍ په نورو هیوادونو کې زیږیدونکو ماشومانو ته د هغې هیواد شهریت ترلاسه کېدی شي، خو پاکستان کې په دې اړه د قانون باوجود د شهریت په قانون عمل نه کیږي. دا خبرې چیف جسټس اطهر مین الله پاکستان کې د زیږیدل یو تن افغان وګړي فضل الحق چې اوس 23 کلن دی د خواست اوریدنې په وخت کړی دی. فضل الحق په خپل دغه خواست کې د های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې هغه پاکستان کې زیږیدل دي نو ځکه ورته دی د پاکستانی شناختی کارت او پاسپورت جاری کولو امر ورکړی شي. دا وی وی ډیو ده. هیومن رائټس واچ ته دریو افغانو ښځو د خپل بند حال ویلي چې طالبانو د نیولو وروسته څنګه دورولي او څومره ډیر بد سلوک ورسره کړی دی. یاده اداره په خپل خبر شوی تفصیل کې وای د خځو ورته ویلي طالبانو دوی په ناجایز توګه نیولي او سره د کورونو او وړو بچیانو په بند کې ساتلی وي. د دوی د داوو تر مخه په بند کې ورته د طالبانو لخوا د ډړکی ورکول کیدلی او هله ټکول ورسره کیدل په خطرناکو شرایطو کې وساتل شوې. هغه څه ته یې لاسرسی نه کیدو چې حق وو او د نورو زورونو سره سره یې د ازادۍ دو په وخت ډیره بدسلوکی ګاللې ده. دوی داوا کړی طالبانو به یې د کورنیو نارینه بنجان وهل ټکول او هغوی ته به یې د بجلی کرنټونه ورکول. او روسي خبردار چې د برتانیې وزیر اعظم لیز ټرس د شپږو هفتو دندې وروسته پرون د زیارت په ورځ خپل استعفا اعلان کړه. د غید استعفا عامل هغه اقتصادي پروګرامونه خودل شوې چې تیر میاشتې د دغه هیواد اقتصادي سیستم ولړزاوه او د هغې په محافظه کار غوند کې د اختلافونو سبب شول. ټرس چې په لندن کې د خپل دفتر د باندې خبري کولې دا ومنله چې د غوند اعتماد د لاس ورکړی او هغه ژمنې نشي پوره کولای چې دغه غوند د مشرۍ لپاره د ټاکنیزو مبارزو په وخت کې کړی وي. د ټرست د ځایناسي د لپاره به په آینده هفته کې ټاکنې ترسره شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خرغلی دا وی وی ډیوا د خبرونو مو واوریدل او اوس زه په واټلامي تفصیلي ریپورتونه تاسو سره شریکوم. په پاکستان کې مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې په بجټ خساره د قابو موندلو لپاره مرکزی حکومت هڅه کوي چې ملکی اساسي غاڼه کړي چې په کې د خیبر پختونخوا لوی لارې هم شامل دي. اقتصاد پوهان وایي چې حکومت دیوالیه کیږي یا د دې اساسو پر سر اخیستل شوی قرضې واپس نکړي بیا قرض ورکوونکي ادارې یا هیوادونه کولای شي چې خپل پیسې د دغه غاڼه شوی اساسو نه پوره کړي. مګر د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي حکومت د سعودي نظام نه شرعي نظام طرف ته دي او په هغه کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
مطبوعاتي رپورټونه وايي وزارت خزانه د پاکستان دوه بنکونو ته ویلي چې د بجټ خسارې د کمی د پاره ملکی پنځل وی لارې غاڼه کړي. په دې لوی لارو کې د پیښور او نوخار جنیلي سړک، د پیښور کراچي لوی لار، انډس های وی، گوادر جیوانی روډ، بنو های وی او د پیښور او کوهات لوی لارې شامل دي. د پاکستان د خزانه وزیر میډیا ته ویلي حکومت د سعودي نظام نشري نظام تزي او په هغه کې د اساسو غاڼه کول ضروری وي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وايي د پاکستان خرصونه د آمدن نه زیات دي او د دې د پوره کولو د پاره پاکستان دغه ګامونه اخلي. دوی وايي کله چې پاکستان بیا دغه پورونه نشي واپس کولی نو بیا قرض ورکوونکې ادارې یا هیوادونه د غاڼه شوی های ویر نه خپل پیسې پوره کولی شي.
نو دا انټرنل لونز اغستو د پاره ګیروي کوي او زیک کیک دي غاڼه. نو مطلب دا دی چې کومنګ ډیفالت شو او مونږ بیا هغه قرض نشو واپس کولی نو بیا دغه کوم چانه چې مونږ قرض اغستې کوم بانکس نه یا کوم فاینانشل institutions دی نو هغه دا حق لري چې به خپل ریوینیو یا خپل پیسې د دغه کم غاڼه اساسه چې وي دا هغه نه پوره کی پاره ټیکس لاګو کی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار میډیا ته ویلي اساسي ځکه غاڼه کوي چې د سعودي نظام نه شری نظام تلال شي.
جو آپ کا اسلامی نظام ہے سکوک جسے کہتے ہیں اس کے نیچے آپ کو کوئی ایسٹ دینا پڑتا ہے.
دیوائی پا اسلامی نظام کی چی سکوک ورته هم وای اساسی گانا کولوی دا سی یو ملک لا سوک پیسی نور کوی او پا سودی نظام کی ستاٹولی اساسی شاملی وی پا حقی کی دا یو ملک بحرانی سپارت هم شامل وی بحری او ہوایی جہازون هم گانا کی گی او که یو ملک دیوالی کی گی نو دا هر سپا حقی کی گانا وی دا دینا یو ایشو جوڑک لشوی دا خود دا پا ذہن کی اچول دی چی پا اسلامی پورونو بان یو اساسه غاڼه کول ضروری وی. سجاد احمد زیاتوی د پاکستان د آمدن او اخراجاتو ترمن د فرق نږدې 3000 روپے تر رسیدلې. راتلونکي کال کې ټول ټاکنې هم کیږي او د پاکستان اقتصاد د وړاندې نه په قلاره شوی. دوی وايي د دفاعي خرصونو نه علاوه پاکستان ته جاری کاتي هم پوره کول دي او بیا په قرضونو د سود واپسي داسې ضرورتونه دي چې د دې تعلق د کورنی معاملاتو سره دي او د دې لپاره حکومت ورونه اخلي. وزارت خزانه وايي پاکستان تر روان کال د ملکی ضرورتونو پوره کولو لپاره د 3.4 ارب ډالر ضرورت دی چې پکې د 2.5 ارب ډالر د قرضو واپسی هم شامل ده. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي روان مالی کال لپاره د بهرنی ادایګو او جاری کاتو د پوره کولو بندوبست شوی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
خبریالانو ویلی د عمران خان لخوا دو ورځې وړاندې ورکړی شوی بیان د غندنې وړ دی او داسې ښکاري چې د خدینه خبریالانو په ضد کومه لهجه نیغ په نیغه او د سوشل میډیا د لارې کارول کیږي، نو د ګوند مشرانو لخوا ورسره ډاډګیره نشته. هغوی وایي عمران خان په تیرو وختونو کې هم د ښځو او خبریالانو په اړه داسې بیانونه ورکړي چې هغه اوس هم په ریکارډ پراته دي او هیڅ پښیمانتیا یې پرې نه ده ښکاره کړې. په ټولنیزو رسنیو باندې ښځینه خبریالانو ویلي عمران خان دا باور لري چې ښځې دې رپورټینګ نه کوي او نه دې بهر په میدان کې کار کوي. نور تفصیل زموږ د همکار فرید چینواری په رپورټ کې واوري.
د پینډۍ د خبریالانو د اتحادیې غړی حنیف الرحمن وی او وی ډیو ته وایي د غریده فاروقی په ضد شو خبرو په اړه به هغوی اتحادیه زر تګلاره اعلان کړي.
نو دا اسنوی خبر نه ده چې د غریده فاروقی په حواله باندې دوی کوم خبر کړي ده، دا یوازې اول ځل نه دی، بلکې په تیرو وختونو کې دوی باقاعده په صحافیانو باندې د هغوی پروګرامونه بند کړي دي، په ټي وي چینلز باندې دوی فشار سیوا کړی او باقاعده صحافیان د مختلف چینلز د نوکرونو وخت کې دي، د هغوی تنخواګانې ودرولې دي، غونډ غونډ چې کوم تنظیمونه دي د صحافیانو په هغوی فشار سیوا کړی دی. نو دا د دوی طریقې کار دی.
څو ورځې وړاندې د یو شخصي ټلویزیون انکره او خبریاله غریده فاروقی د تحریک انصاف ګوند په جلسه کې د یاد غونغړو لخوا زورول شوی و. د اکتوبر په 19مه خبریالانو په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نه د هغه په جلسه کې د غریده فاروقی د زورولو پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې غریده فاروقی چې سړو ځای ته ورځي نو دا چل خوبا ورسره کیږي. حنیف الرحمن وایي عمران خان تیره ورځ د خبریالانو او رسنیو په اړه نورې هم داسې خبرې کړې دي چې هغه د غندنې وړ دي.
تر څو چې د سوشل میډیا په حواله باندې دوی خبره ده چې سوشل میډیا باندې کوم خلک ټرولینګ کوي، کوم خلک د صحافیانو خلاف لګیا دي، هغه د ما په کنټرول کې نه دي. تاسو به لیدلی وي چې د دوی په جلسو کې کوم لبنهجه استعمالیږي، د دوی چې په کوم پریس کانفرنس کې کوم طریقې سره دوی خبرې کوي، اخه چې کوم لبنهجه ده هغه بیا ټریکل ډاون کیږي غرازی خطه کارکونانو ته.
سیاسي ګوندونو او خبريالانو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اړخه د غریده فاروقی په حق لا ورکړای شوې بیان د ټولنیزو رسنیو د لارې غندلی او ویلي دي عمران خان غواړي خزي خبريالان دي ریپورتینګ نه کوي او اولسي زینو ته دي نورزي. د پیښور یو خبريال او د خبريالانو د اتحادیه پخوانی مشر سیف الاسلام سیفی وی او وی ډیو ته وایي تحریک انصاف ګوند هغه خلک نه خوښوي چې د هغوی د پالیسیانو او بیانیو ته ګوتې نیسي.
څنګه چې د پی ټی آی د عوامو په سطح کومه رویه چې ده، او د دې رویه باعث او جوړ لازم قیادت هغه رویه دي، قیادت یې کومه ژبه استعمالوي، کومه رویه هغې نه او ما کارکنان هم دې خیال دی چې دا خو زموږ رول ماډل دی، زموږ قائد چې هغه کوي نو په کار دی چې موږ هغه څه وکړو. تاسو ته یاد دي کله چې د پی ټی آی اسلام آباد کې دھرنا وه، داسې څو صحافیانې زرانه صحافیانې هغه هرس کړې شوې وې، هغوی باندې د بوتلونو او د نورو شیانو گزارونه کړی شوي وو، دا واقعات یو ځل نه دي شوي، څو ځلې شوي دي.
خبریالانو ویلي د تحریک انصاف ګونغړو لخوا په اولسي غونډو او ټولنیزو رسنیو د لارې چې څومره خبریالان او سیاسي ګوندونو غړي زورول شوي او هغوی په ضد خبرې شوي، نو عمران خان د خپل ګوند یو غړي په ضد هم هیڅ ګام نه دی اوچت کړی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
یا هم خراغ لی تاسو د وی وی ډی و ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ او وښتو هیوادونو د طالبانو د حکومت نه د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته د سکولونو د پرانستونو غوښتنه کړې ده. په دې ملکونو کې د امریکا، کاناډا، جرمني او فرانس ترڅنګ یو شمیر اسلامي ملکونه هم شامل دي. طالبانو لا دې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. تفصیل د وی وی رپورت کې بختور شاته تاسو ته وړاندې کوي.
د نړۍ اویش هیوادونو د غوښتنې د طالبانو د حکومت نه په یو غړ اعلامیه کې کړې دي. په افغانستان کې د خزو د ملګرو ډلې تیر شپه په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د اساسي او بشري حقوقو ته د درناوي نه ورکولو ترڅنګ د خزو او جنکو د تعلیم او روزګارونو په ضد د طالبانو د حکومت په بندیزونو جوړه اندېښنه ښودلې ده. افغانستان کې د خزو د ملګرو ډلې هیوادونو کې د امریکا او برتانیې ترڅنګ قطر، استرالیا، بنگلاديش، بلجیم، کینیډا، چارډ، فرانس، جرمني، یونان، هنګری، انډونیشیا، آیرلند، اټلی، جاپان، لبنان، لیتوانیا، ناروې، سریلانکا، ترکی، ترکمانستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون یو شمیر نور هیوادونه شامل دي. د یاد ګروپ په اعلامیه کې ویل شوی دغه ډله په طالبانو غږ کوي چې زر تر زره دی په افغانستان کې د جینکو د میډل سکولونو په ضد بندیزونه بیرته واخلي. په یاد اعلامیه کې طالب چارواکو لخوا د هغه سکولونو یا ښوونځیو د بیرته بندولو په اړه اندېښنه ښودلې شوې چې څه موده وړاندې په ځینو ولایتونو کې د سیمې د خلکو لخوا پرانستل شوي وو. په بیان کې ویل شوي دغه ډله یو ځل بیا د جینکو په ګډون د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو په حق باندې ټینګار کوي او د طالبانو نه غواړي چې د زده کړو حق ته احترام وکړي او په ټول افغانستان کې د ټولو زده کوونکو او جینکو په مخ د ښوونځیو خلاصولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په یاد اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د جینکو او ښځو د زده کړو په وړاندې بندیزونه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه هیواد سره د اقتصادي مرستو مخه نیسي. بیان زیاتوي په سرکاري ادارو کې د ښځو په کار بندیز سره به د افغانستان جوړ توکو په برآمداتو کې د 600 میلیونو امریکایي ډالرو کموالی راشي. افغانستان کې د ښځو د ملګرو ډلې هیوادونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونا معنی غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جینکو د زده کړو په ضد بندیزونو ته د نږدې نه کتنه وکړي او په دې اړه د دوی سره خپل معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت یو کال په تیرېدو هم په دغه هیواد کې تر امرسانی د جینکو د شپږم ټولګي نه پورته سکولونه بند پراته دي چې په افغانستان کې دننه او په بهر نړۍ کې فراخه غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د جینکو په مخ د ښوونځیو بندیدو په اړه د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونیسف هم په افغانستان کې د جینکو د سکولونو په تړل کېدلو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له زده کړو نه د جینکو محرومول د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 1500 میلیونه ډالرو زیان رسولی دی. د سبان د یو کال په تیرېدو سره هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر دې مخکې د افغان ښځو او جینکو د حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي وو که طالبان غواړي نړۍ تسلیم کړي نو پکار ده چې د جینکو او ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې په ترکی کې د دینی علماو د اتحادی یوې غونډې ته ویلي وو چې حکومت د جینکو زده کړو ته ژمن دی خو دا یې روښانه نه کړه چې دا ښوونځي به کله پرانستل کیږي.
څېړونکي وایي د پېښور ښار په فضا کې ډول ډول ذرات او ګیسونه موجود دي او د ژمي په موسم کې به د دغه خطرناک عناصرو کچه نوره هم سیوا شي. دوی وایي د هوا ککړتیا په انساني صحت بد اغیزه کوي او د سینې او څرمنې ناروغو سبب ګرځي. څېړونکي په دې نظر دي چې باید خلک د کورونو څخه بغیر د ضرورت ونوځي او که بهر وځي نو د مخ پټولو ماسک دی وکاروي. د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو محکمې چارواکي وایي چې دوی د هوا د ککړتیا د عواملو مخنیوي لپاره چمتو دي او په دې هکله اړوند ګامونه اخلي. تفصیل عبدالرزاق په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
سیلونکو وای د مختلفو علتونو له امله د پیښور د هوا په ککړتیا کې روستر بلی زیاتوالی راځي. دی وای د جیمی په موسم کې د کمو بارانونو لوجي په هوا کې د ډول ډول ذراتو او زهري لګي سونو مقدار نور هم سیواشي او انساني صحت ته د زیان رسیدو سبب ګرځي. په دې حق لا د پیښور په هنتون د ماحولیاتو د سانګي استاد ډاکټر حزب الله خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د کارخانو او گاډو ترڅنګ د خښتو بټي هم د هوا په ککړتیا کې لوی کردار لوبي.
ځکه چې دې سیزن کې بارانونه ډیر کم شي او دا ذرات هوا کې نورم ډیر زیات شي. دې سره سره د دې ذراتو نه علاوه د گاډو نه کوم لوګي وزي، د کارخانو نه کوم لوګي وزي یا دا غندونو ته مونږ ور ورته کو دا لوګي وزي نو دا ټول یو ځای شي نو دا یخنه کې دا بیا ډیر بر نه شتلې دا لوګي ک تاسو په خپل مو غوړې نو اکثر دا سی یو لیر شانتي جوړي او دا لوګي اون په هوا کې معلق وي.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په پیښور خار کې هوا د تیر سور وزونه 2.8% د ترانسپورت څخه 15% ګردونو لوجي 15% د کارخانو نوتون کیلوګي او 0% د ګنس وزولو د لاسا ککړه شوې ده. کارپوهان وایي د فضا مخ په زیاتیدونکو خچنوالي له امله زیولز د مختلفو ناروغو سره مخ کیږي.
او هغه ډیر نری نری ذرات چې هغه نه ډایرک لنګز ته ننوزي او د دې د وجې نه د مره خوګواله او د لنګز بیماره د سا بیماره داتې زیاتیږي او سره ور سره د سکن بیمارې هم زیاتې دي.
د خیبر پختونخوا د ماحولیات محکمې چارواکي وایي د گاډو له وجې چې کومه الودګي خوريږي د هغې د مخنیوي لپاره محکمه د ترانسپورت ادارې سره همکاري کوي. چارواکي زیاتوي د خښتو بټۍ زیګ زیګ ټکنالوژي ته اړولو باندې کار روان دي او د کارخانو مالکان هم پابند کړي شوي دي چې د ماحولیات په قانون عمل وکړي. په دې اړه د ماحولیات محکمې مرستیال مشر ډاکټر حبیب جان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي
هر یو کارخانه چې کوم دا باقاعده وی چې کوم ضروری فلټرز دي نو هغه خو په زمو په قانون کې مداري چې وی باقاعده دا بلګولي که فرض کړه دغه کمپلاینس دوی نه کوي څنګه چې ما تاسو ته مخکې وی نو باقاعده وی تبا قانوني او نوټیسز ورکړي کیږي او هغه ته سزا غانې ملایويږي د فاین په شکل کې.
پروستو کې د ملګرو ملتونو اداري یونیسف یو راپور کې ویلي وو چې پاکستان کې د 15 کالو نه کم عمر په هارو لس ماشومانو کې یو ماشوم د هوا الودګۍ له امله ژوند له لاسه ورکړي. ډاکټران او د ماحولیات ماهرین وایي باید خلک بغیر د ضرورت د کورونو څخه د وتلو نه ډډه وکړي او بهر وتلو په محل د مخ پټولو ماسک ضرور وکاري. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د روس په حملو کې د هیواد د توانایي نظام ته د نقصان وروسته د اوکراین صدر په اولس غږ کړی چې د بجلی په استعمال کې د احتیاط وکړي او امریکای د روس په 15 وګړو تور پورې کړی چې پر روس د اقتصادي بندیزونو خلاف ورزي کړی دي او امریکایي پوځي ټکنالوژي روس ته منتقل کړي چې ځینې پکې د اوکراین په جنگ کې استعمال شوی دي. نور تفصیل د ډیوا همکار د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې تاسو سره شریکوي.
په اوکراین کې د بجلی د استعمال په اړه د اوکراین صدر ولادیمیر زلنسکی د شروع چهارشنبه په شپه کام ته خپل وینا کې غوښتنه وکړه چې د بجلی په استعمال کې د بچت کوي. زلنسکی وویل چې حکومت کوشش کوي چې خارونو او کلیو کې د انتهایی ضرورت بنیادی اسانتیاو ته د توانایي په خاطر د بجلی ګرځنده یا موبایل مرکزونه جوړ کړي. د اوکراین د توانایي ادارې ویلي د بجلی په استعمال کې د غرونه به سهار د 2 بجو نه تر شپې تر 11 بجو پورې وي او چې د ژمي یخ زیاتیږي نو نور ګامونه به هم پورته کړل کیږي. بلخوا امریکایي چارواکو د روس په 15 وګړو پروسته اقتصادي بندیزونو د خلاف ورزي تورونه پورې کړی دي. د شروع چهارشنبه پورې د وفاقي حکومت وکیلانو په نیویارک کې وویل روسي وګړو الکترونیک آلات اخیستي وو چې ځینې پکې د اوکراین په جنگ کې هم استعمال شوی دي. حکومتي وکیلانو ویل روس ته دغه آلات د منتقل کولو لپاره روسي وګړو د جرمني او د وینزویلا کمپنیونو ګټه پورته کړې. د شروع چهارشنبه په ورځ د امریکې، برتانیې او فرانس په غوښتنه د اقوامو متحده د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل په غونډه کې د روسي ځواکونو په لاس په اوکراین کې د ایراني ډرون په کارولو بحث شوی دی. واشنگتن، لندن او پیرس وایي روسته د ایران ډرون ورکول د متحده قومونو د قرارداد 2231 خلاف ورزي ده. د دغه قرارداد د لاندې ایران یوازې هغه ډول ټکنالوژي نورو ملکونو ته ورکول شي چې سکیورټي کونسل یې اجازه ورکړي. خو د وی او ای رپورت وای ایران روسته د ډرون ورکولو اجازه نه دی اخیسته. په متحده قومونو کې د امریکای استازي دفتر ویلي روسته د ایرانی ډرون ورکول پاړه دا لومړی باسو دا ډول خبره اتره به بیا هم کیږي او د سکیورټي کونسل د فیصلې د خلاف ورزي په لړ کې به د دوانو ملکونو روس او ایران احتساب کیږي. د اوکران چارواکي وايي په 13 هفته کې روس د ایران جوړ شاهد نومي ډرون استعمال کړی چې پکې په سرخار کېب کې حمله هم شامل دي. روسي ځواکونه ایرانی ډرون په هدفونو لکه د ځانمرګي حملو کاروي. د اوکران خارجه چارو وزارت ویلي چې 13 یو هفته کې د سلونه زیات ایرانی ډرون په بجلی ګرونو د اوبو په صفا کولو کارخانو رهایشي ودانو پولونو او د ګڼ ګوڼې په علاقو کې په نورو اهدافو غورځول شوې دي. خو په اقوام متحده کې د ایران سفیر امیر سعید ایروانی خبریالانو سره خبرو کې د ایرانی رول د کارولو خبره رد کړې ده او وایي دا به بنیاد ده او دا د ایران حکومت خلاف د غلطو خبرونو خپرولو برخه ده. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بیا هم په خیر راغلی تاسو د وی وی ډی و ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته غواګیاست. اوس هم نوبت رسیږي داریه ته. په اوکراین کې د روسانو جګړه د یو کال نه هم اوږده شوه او اوس چې ژمی هم را روان دی، نو دا فکر مندې مخې ته راغلی چې اوکراین به په دې یخنی کې څه کوي. د نن ورځې اداریه مو په همدې اړه ده چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یادداري څرګندوي او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمی سمانتا پاور ویلی دی چې د روس صدر پوتین د روان ژمی د اوکراین خلاف په خپل جنگ کې د یوې وسلې په توګه د استعمالولو نیت کړی دی. د روس فوجونو د اوکراین د اولسی اډانې په هدف کولو زور راوړلې دی او د اوکراین په لکونو خلک د روان سخت ژمی یخنۍ ته د بی بجلی کولو او د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو د وسیلونو د محروم کولو خطرو سره مخ کړی دی. میرمن سمانتا پاور د روس د دې قسمه کارونو خلاف د اوکراین خلکو سره د امداد پتوګه اوکراین له د نورو 550 میلیونو ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان دوی په دراروان جمی د سخت یخنۍ نه د ځانونو د بچکولو د پاره د کورونو د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. میرمن سمانتا پاور زیاته کا چې په دې امداد به د اوکراین او یا لکه خلک ځان له د کورونو وغیرہ د ګرم ساتلو بندوبسونه وکړي شي. د زیاته کا مونږ ته معلومه ده چې د اوکراین خلک په دې لړ کې د نور زیات امداد اجتمندي او مونږ نور ملکونو او امداد ورکونکو ادارو سره خبره کوو چې د توانایي بجلی او د ګیس دې سنگینی مسلې ته خپل پام راوګرځي. د یو ایس ایډ منتظمی میرمن پاور د اوکراین هغو زمیدارو سره هم ملاقاتونه کړي دي د چا ځمکې چې د روس فوجونو قبضه کړي وي خو بیا ته واپس نیولې دي. خو د روس فوجونو تنه د کار کروندې اوزار او سازو سامان یا خو پټ کړي دي او یا ورله تباه کړي دي او په پټو کې ورله زی په زی بارودی سرنګونه خخ کړي دي. میرمن سمانتا پاور زمیدارو سره هم ولیدل چا چې خپل فصلونه لو کړي وو خو د متحده قامونو او د ترکیې په کوششونو د بهیره اسوت پلار د خپل حاصلات بهر ته د لیګلو د لوزنامې نوړاندې ورته د حاصلات په کور پروتو او د اوکراین د بهر لیګلو هیڅ بندوبست ورسره نو. یو ایس ایډ سو میاشتې وړاندې د اوکراین د زراعت په نوم د یوې منصوبې اعلان کړی دی. دا منصوبه د 100 میلیونو ډالرو د مالیت د یو پروګرام منصوبه ده. د دې تر مخې د اوکراین د هغو زمیدارو لاسګیرنه کولی شي څوک چې خپل حاصلات د سړک، ریل او د سمندر د لارې نورو ملکونو ته لیږل غواړي. میرمن سمانتا پاور خبرداري ورکړې ده چې د اوکراین د زراعت منصوبه اوکراین سره په خپل خپو د بیا او درولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري ځکه چې د اوکراین اقتصاد د اوکراین د جنگ په مکمل توګه د ختمېدو انتظار نشي زغملی. د اوکراین استادان، سیول ملازمان، دکانداران او د هرې پېښې سره تعلق لرونکي پېښور خلک دلته سم دستي خپل کارونه شروع کول غواړي ځکه چې دوی به چې د خپل روزګار او کار باپار په ایوس کې حکومت تکم ټیکس ورکي دا د اوکراین واپس په خپل خپو د اودرولو د پاره ډیر لوی اهمیت لري. میرمن سمانتا پاور د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې زما د پیغام اهم مقصد دا دی چې امریکا او د امریکای خلک په دې سخت وخت کې د اوکراین خلکو سره ولاړ دي او مونږ به تر هغه ور سره ولاړ یو تر سوچ اجت وي. مونږ هغه مشکلات او هغه بوګنون کې اقدامات تسلیمو د کوم چې د دې لوی ملک اوکراین خلک اس به حصہ هدف کړی شوی دي او مونږ د خپل وستون دلنه خپل دی ملګری ملک سره هر منډ کولو ته تیار یو. نه یوازې په دې جمی کې ولې د انسان د لاس دوی ته په جوړو ټولو مسلو او تکلیفونو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای.
د ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او قدر منو اوریدونکو دا واز موږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کړله. مګر تاسو کولی شئ چې د ورځې په اوږدو کې چار وخت و غواړی د وی او ای ډیو په ویب سټ، ټویټر، فیسبوک پانه او انستګرام باندې د ورځې له مهمو حالاتو ځان با خبره کړئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم د جمعې ورځ مو نیکمرغه اوسه.